کبا جراحانو جراحی کوله بیزوگان به ورته ګرځیدل کله به یې د جراحي په چاقو غوټه وکړه او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچو کبه میرمنې بهر راووتې بیزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل لنډه دا چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو په سبا ګهیس چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو د وره په خوله کې یې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې ده ته ولاړه ده یو بیزوګۍ د ګاډیوان په ځای ناست و متروکه یې خوځوله دو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وه او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه ستاسې په خیال ناوې به څوک وه یوه بیزو وه انتونی د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي خو پاچا کلک سړی و په څیره کې یې تغییر رانغی لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وي شوی پاچا صرف دومره وویل زوی ته مې ویلي وه چې په خپله خوښه واده وکړه اوس له خپله لوزه ناوړه پاچا د خپلې بیزوګینګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ کټ مټ د هغې بلینګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې وه سبا ته به واده و او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته وروستل شوه هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي په سبا چې انتونی د خپلې نامزادې لیدو ته ورغی بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده ځان ته د واده په جامو کې ګوري بیزو ورته وویل رښتیا ووایه زما څیره دې خوښیږي او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې مسکۍ پیغلې ته ګوري انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني سترګې ومږلې خو ناوې ورته وویل ته خوب نه وینې زه هماغه ستا کوژدنه یم او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې د ناوې او زوم د هر کلي لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وو ځینې د ونو په څانګو ناست وو ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه خو له تاویدو سره سم به یې بڼه بدله شوه یو شمېر یې په ښکلو سهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وه او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو یو شمېر ملایان شول او ځینې بزګران او دا ټول چې به انسانان کېدل د ناوې او زوم تر شا به روانېدل هغه شېبه رارسېدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سم دستی والوت دا بلا د چا هنر و چې مرغه یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی د مرغه په مخکه کې یو اغوز و د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه ورپسې بیا د انتونی د خزینه نمبر راغی د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت چې په خوله کې یې سیمساره وه عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخکه کې نیوله او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و خو خبره په دې نه تمامېده د اغوز په منځ کې یو ډېر نازک جالیداره وریښمین ټوکر و د پاچا زړه منلې وه چې انتونی باید خپل وارث او ځای ناسته اعلان کړي د جان فکر وار په وار خرابېده خو په همدې شېبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته ویې ویل اعلی حضرت اجازه را کړی وایم چې انتونی د خپل پلار تاج او تخت ارتیا نه لري، ځکه دای له همدا اوسه د هغه ټاټوبي وقبن دی چې زه یې په جهیز کې د تور کوم. باید وایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانی رانه جوړ کړی.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ سوي دي چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده او بل یې د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسی. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یوې د هیلو جنازې دي، دا فکر کومه چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړه چې تفاوت به یې څه وي له سپین شعر سره، او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورتهوالی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د سیده نثر په ډول لیکل کیږي، ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی. یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډیر ورتهوالی لنډ کیسو ته لري. دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیات سره بې کچې وه، او ډیره مینه مې ورسره درلودله. نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي، چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو، او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن راګرځېدله او هغه څه به چې زما په زړه کې وه هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله.
مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوښکو غبار. ما درته اوښکې په ننوات وکړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړي مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخشه کوله، خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوي وې چې ستا د سپوږمکۍ څېرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزی صاحب، یو بل شی هم راته ووایاست، د څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې، او پخوا مو د چا لوستې؟
ما په خوا ډېر لنډ کیسې لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دي لوستلې. لنډ کیسې مې ډېر لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې وې، ناولونه وه، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله. او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څانګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې، د هغه شاګرد هم یم.
مهرباني، څوک لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځایه پورې یعنی ما کتلی دي، ډېر ځوانان دغه لیکي، چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ سوي دي، او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسي، خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده، او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده. یو لنډ دی، یو ډېر شر لیکل کیږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورزی صاحب، په دې وروستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي، لندکی کسی هم لیکلی کی ده دی فرق پلا لندکی کسی سر بیا سنگ کو
لندکی کسی تر دی هم لندی وی او توپیر داده چې هغه دسی هغه پیغام چې لیکوال رسی په ډیر یو جمله او ډیر لند دغه کی رسی نو دا به یو څه تر لند کیو کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکښې ډیر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبی ټوټې او د لندکیو کیسو د دې ډیر فرق واضح نه دی. نه دا اوس تاسو ادبی ټوټه ولوستله ډیر فرق له سپین شعر سره نه کوي. فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي او هغه څوک چې همدا یې تخصص ده هغوی باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واضح کړي چې فرزن د سپین شعر عمده خصوصیات څه دي، د ادبي ټوټې عمده خصوصیات څه دي.
ستاسو خبره تر ډېره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډېره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي چې سپین شعر دی او لنډکۍ کیسې دي او ادبي ټوټې دي. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دي په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډېر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسه ترموش اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموش ډیره لري او سازان مدي هغوی د دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کې، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړی.
د هیلو جنازې ټولګه چې مو څومره ادبي ټوټې راغلي
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو دیارلسو کلو کې موجودې وې او که مو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر چې د دیارلس سو اتیا څخه تر دیارلس سو درې نوي پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما یوازنی هدف دا و یو خو باید دغه کلتور د بینوي یوسو چې د کله چې مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سترګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي. او بل دا هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډېر کله جنګونه ورپکښې سوي دي او ډېر کله د جنګونو ښکار سوی دی، د ډېرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک سته، مطبوعاتو ته ډېره پاملرنه کېدله. خو د دې تر څنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډېر مطبوعات را اخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي و، راډیوي و، تصویري را اخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډېر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خپرونې ولري او نورې بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې را اخیستي دي چې دوی په کومه موخه، هدف یې څه و، موخه یې څه وه، چې دوی اونیزه یا ورځپاڼې راواخیستلې، شروع یې کړلې، خو بېرته داسې د لنډې مودې په تېرېدو سره بېرته وځنډول سولې. او دا مې د دې دپاره همدغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې که چیرې موږ یو ورځپاڼه یا اونیزه جوړوو، د دې پر ځای چې 10 جوړوو، 15 جوړوو، دوی جوړې کړو او قوي جوړې کړو.
مهرباني، په دې کې په مجموع کې په دې تیرو 14 کلونو کې څومره رسنۍ وې په کندهار کې؟
تصویري دوه دانې وې او راډیو تقریبا 12-13 راډیو راځي او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې سته، مثلا اونیزې سته، ورځپاڼې سته، جریدې سته او داسې نور چاپ.
څومره به فعاله یې اوسم؟
یوه ورځپاڼه وه چې په هغه وخت کې فعالیت کوی او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي چې یو د خپله پانتون وه محلنۍ وه هغه اوس چلیږي او یو ونیزه او یوه ورځپاڼه وه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو څو ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالي ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دغو نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف دپاره رغول سوې وې، که ورځپاڼې وې که مجلې وې که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې شته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوې ده. یعنې که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای او دوی خپرونې پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا سوې وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړله او ما چې کتاب ته راټول کړله، یعنی ډېر ستونزې دا وې چې دوی هدف یې معلوم نه و، د نامعلومه هدف دپاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو راډیوګانې فعاله دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خپرونې کوي، بیلابیل مطالب خپروي. یعنی دغه دوه تلویزیونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ سوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل یو شعر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گلخنده د شپږ ورونو یوه خور ده او یوازې خدمتګاره د خپل کور ده. ستړیا نه پیژني، ناسته پرې حرامه، تل چوپړ لره تیاره ده هر ورور ده. پلار ته هم په یوه ژغ ور حاضریږي، پرې هوسا یې د عمرو ستومانه مور ده. خوبونو که همیشه گل خنداوی، بس کارونه او کارونه ویو داوی. پا غوژو دخپلو رونو چیغی آوری، پا غوصا ورته پا نا کلی تا داوی. نه ورز لکه ده جمی مازی گروی، نه شپا لوی اوجده لکه یل داوی. خندا په داسې باغ کې خندا وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه. نپسرلیو لورینه پرې بیا وکړه، له پردي باده یې مخ په پلو پټ کړ. له پردي باده یې مخ په پلو پټ کړ، رڼاګانو ترې په خپله حیا وکړه. ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي، نه یې زړه پر څه دردیږي، خوشحالیږي. مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي، مینځه تل د بادارانو مزدوري کړي. زولنې ژمی دوبی پښو ته لویږي، د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي. د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي، د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي. چې چی دش پر جورون و ناوی ور تراخلی خوشالیس ولی خنداوی ور تراخلی ورونو پلار او مور ته شرم گل خنداس و دولور پا نم بلاوی ور تراخلی مینز خرچ اسوا مینز خرچ اسوا خوچا جرا و نکره نه دولونه و نو راوی ور تراخلی نه ماشوم اسوا نه پیغل نه میرمن سوا نه ماشوم اسوا نه پیغل نه میرمن سوا سرگرده انش پا اورز لکه میچن سوا نه وکرل کورکی او نه لوبی نه واده سوا نه ناوی سوا نه بن سوا تلی وگندل پریزونه او نیتونه لی وگندل پریز رونه او نیتونه ده جوندون ده پاک سپیتزلی سپرنسیستنس و پا خوبونو که همویش گل خنداوی بس کارونه او کارونه وی او داوی نماشوم سوا نبیغل نمیرمن سوا سرگردانش پا او راز لکمیچن سوا
وسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساز کېده او شپه به پخه سوه نو بیا به وار د داستان او چاربایتو و سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خوږ شکل او دود و خو اوسني سندرغاړي هغسې نه پالي ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له ساز سره چاربایتي راته وایي
چاربایت خو شاعر خو ملنګ جان استاد ده چې دا چاربایت ملنګ جان استاد جوړ کړی او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکای پوستازو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربایت وای جلال الدین وای او د مونږ والد صاحب هم ویلې دي خو هغه نه چاربایت چې ما د دون اورېدلې دي چې ویلې دي چې ما لیدلې دا خلکو ډېر یو دا طرز بنو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد دی چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوکړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي ډېر د ننګرهار خلک یې وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی خو په اول کې نشته که اول کې هر سر وایي هغه به وایي دویم سر باندې دریم سر باندې به بس د چاربیت لمبرې بیل اصلي د چاربیت ټاپ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وایي بیا یو سړی خیش کړي چې یو چاربیت ووایه هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره Yeah.
درمان را کولوام بی دردکی خوب نه درمان را کولوام رنگ رم لیلا دا اکی ما را کولوام بی دردکی خوب نه درمان
سونے او خبر دے حسین